السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده په راپورونو کې اوري چې راپورونه څرګندوي تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د مرجی ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده البته په هلمند کې خو مخکې تر دې چې دا او نور راپورونه راوخلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سپي ولاستانګ زینوري
سلام د خبرونو سره ټکی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپل وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي په غزنی کې د یوې راډیو مؤسس وژل شوی دی په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر پرانستل کیږي او په بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې پاکستان او بریتانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته راستنولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې خبرونه د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپل وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې تکمیل کړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی له لاسه وړاندیزونو هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار وختنه کړي نو موږ وایي په دې اړه کار روان دی
ما امیدوار هستیم که مطابق فرمان شماره 83
فقلی توحیدی وای موږ هیله من یو د ولسمشر تدریاتې میګنی فرمان سره سم به روان کال د قوس د میاشتې تر پای پورې د وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه د افغانستان حکومت ته وسپارو په داسې حال کې د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو د انتخاباتي اصلاحاتو پر پټس بهیر انتقادونه کوي صدیق الله توحیدی وای د کمیسیونونو د غړو د انتخاب د کمیټې کار په پیلېدو ده په غزنی ولایت کې یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو رادیو لرله د موټر پسې د نخلول شوی ماین چاودنه وژل دی د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو هغه مان چې دښمن غالبا د نوموړي تر موټر لاندې ځای پر ځای کړی و له 200 متره لرې د ریموټ کنټرول پوسټ چوال شوی دی نوموړی په دې پیښه کې وژل شوی او دوه ماشومان یې برسېرن ټپیان دي پر دې دینی عالم د برید انګیزه څرګنده نه ده او تر اوسه کومې ډلې هم د دې حملې په غاړه نه ده اخیستې تمدن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانستل شي د ښاغلي کرزي دفتر نن رسنیو ته دغه بنسټ اساسنامه لیږلی او ویلي دي چې دا بنسټ به په تعلیمي او فرهنګي چارو کې له مستحقو خلکو سره همکاري وکړي په بیان کې د هم راغلي چې دغه بنسټ لپاره به د ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو څخه مالی مرستې جلب شي په کابل کې دغه بنسټ د پرانستلو لپاره ګڼ شمېر پخواني حکومتي چارواکي او مشران سره ټول شوي دي دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله یو یورو او یو افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند او نوې افغانۍ 10 پوله د سعودي او ریال ول افغانۍ 10 پوله د امارات او درهم ول افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 14 افغانۍ بیا هم خرغلی بهرنی خبرونه له ازادي رادیو ری پاکستان ویل بریتانیا پرته د اروپאי ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د برته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده د توافق چې په 2010 میلادي کال کې شوې له مخې پاکستان اروپאי هیوادونو ته د تللو غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان لارې تللې وي برته د ورستنېدو اسانتیا برابرولو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د اروپאי ټولنې هیوادونه د محل لدې توافق څخه ناسم استفاده کوي د نوموړي په وینا د شوي توافق لمخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستاني هویت او نور معلومات په بشپړ توګه تایید کړي خو نوموړي وایي اوس د اروپאי ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته لدې چې پاکستاني چارواکي هویت تایید کړي ورستوي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د 2014 میلادي کال په اوږدو کې له اروپאי هیوادونو څخه نوې زره کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوې دي چودري نثار علي خان په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بیا اسناد چودري نثار علي خان ویلي په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بیا اسناد کسانو پرته لدې چې پاکستانیان وو او سي پاکستانی بلل شوی او د تروريزم په تور دغه هیواد ته ستانه کړل شوی دي د چین او تایوان مشران په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري په 1940 میلادي کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسیده د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري لدې کابل د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې نشته ورسره هغه چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر شو په تیرو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې نوې بڼه خپل کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر مخکې وویل د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. دوی ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. دی وایي تمه لري د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ منظمو مذاکرو ته لار پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینسک د موافقې له مخې دې ته اړتیا ده چې په یوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کاله پورې تمدید شي. سرګی لافروف دغه خبره پرون له خپلو جرمني، فرانسوي او یوکراینی سیالانو سره په برلین کې وکړه. د څلورو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په یوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره په خپلو راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د یوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې پلان د تمې خلاف پڅ مخته روان دی. او رسته خبر همدا چې د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې په تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو باکس په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړه چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سن پیټرسبورګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. د هغې مسافر وړونکي ایربس الوتکې ټولې څورلۍ چې 244 کسانو ووژل شو. که دا خبرونه تایید شي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دویم ټلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو علاقه د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. روسي څېړونکو ایتارتاس اژانس ته ویلي روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. یوه روسي څېړونکي ایتارتاس ته ویلي چې دوی فعلا یوازې په الوتکه کې د یوې چاودنې موجودیت تاییدولی شي. د روسیې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت یو چارواکي وویل دغه هیواد متخصصانو د پیښې له ځایه د الوتکې ټوټې راټولې کړې او د کومې چاودنې د نښې او علایمو په اړه څېړنې کوي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی، خو روسیه وایي په دې اړه یې نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. په همدې حال کې د روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافروړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزیو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. راپورونه څرګندوي چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د هلمند د مرجې ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده. په یو راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو د مرستندویو موسسو کارونه اغېزمن کړي. ایران د پیسو او د اقامي اسنادو په بدل کې افغانان د سوریې جنگ ته لیږي. یو افغان د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې حضور رد کړ. د خوست نوی شروال د شاري پراختیا او نظم د ټینګښت ژمنه وکړه.
په ښار کې متحد ده چې زبوی ټولې درو سره په همغږۍ یې خوست پراختیا ته دوام ورکوو.
نور مطالب هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې پرتو یو ولسوالیو نادلي او مرجې کې ناامني زیاته سوې. راپورونه څرګندوي چې وسلوالو طالبانو د مرجې ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده. الیاس دایي راپور راکوي چې له لشکرګاه سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، دا خبرونه چارواکو هم تایید کړي؟
سلام جان، تر اوسه پر د هلمند چارواکو په رسمي ډول د مرجې ولسوالۍ کې د خپل د ولسوالۍ د ودانۍ سقوط خبره چې پرون تر ماښام پورې صورت نیولی دی نه ده تایید کړی. عمر ځواک څو شېبې مخکې رسنیو ته وویل چې اوس هم د مرجې په ولسوالۍ په ځینو سیمو مربوطاتو کې جنګ روان دی، خو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د سیمو د ترلاسه کولو لپاره چې افغان ځواکونه په تاکتیکي ډول پرې شوې عملیات پیل شوي دي او دا عملیات دوام لري. د مرجې ولسوالۍ د محلي پولیس ځینې سرچینې وایي چې اوس یوازې د امنیه کمانډانی ودانۍ په خپله په شنه سیمه کې پاتې ده او ځینې نور سیمې چې هغه د مرجې ولسوالۍ د کیمپ اړوند لشکرګاه ته نږدې دي دا پاتې دي. نور اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس ورغلي.
البته عمر ځواک د ولی ویان دی. دای صاحب، که درته وایي چې په دې وروستیو کې ولې په دغو ولسوالیو کې ناامني یو دم زیاته سوه؟ مثلا لشکرګاه، دغه نادلي، ناوه او مرجې هغه ولسوالۍ وي چې نسبتا په دې وروستیو کې به امن ولسوالۍ ګڼل کېدلې، د ناامنۍ د زیاتېدو علت څه شول کېږي؟
دلیل زبردونی که دتیرو دو کلون رئیس وطوانه دلیل چه پر شمالی ولسوالی که پراخ سینه تخپل تسلو تران راولی او غلط ویل کیږي د دې په تنظیمونه ټریننګ مرکزونه او د وسیدو شي پراخ سیم موجود دي په شمالي ولسوالیو کې واز حکومتي حاکمیت اوس د پوسټو حیثیت لري او ملا تر نادالی پورې د اترجه مرکزي ولسوالیو پورې پراخه دسته دا وسوال کولی چې د شمالي ولسوالیو په ثاني ولاړ او راسي ځکه کتون کې د جنگ د شدت او په خاص ډول په مرکزي ولسوالیو کې د جنگ په لیدو یو لاملم هغه سیمې بولي چې د طالبانو په لاس کې دي او کولی شي د دغه داشته په استفادې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
او مرکز ته د دغو وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو څه تدابیر نیولي دي؟ دوی تر اوسه پورې رسنیو ته په دې اړه څه ویلي؟
ویل کیږي بابا جی کې د کندهار د امنیت کمانډان عبدالرزاق په مشرۍ باندې عملیات د پنځه ورځو نه وروسته پیل شوي. څه څه به مخکې د بهرنیو ځواکونو څو جنګي هليکوپټرې پر سر د دغه سیمې ګرځېدل او اوس هلمند ته یو پلاوی را روان دی چې د هغه په راس کې د کورنیو چارو وزارت دوه مهینان او خپله د پارلمان یو شمېر وکیلان او ځینو نورو ټول چارواکي دي غواړي چې پروګرام جوړ کړي څنګه کولی شي چې د مرکزي سیمو نه ځان شاته بوځي.
دغه وسلوال چې د دولت په وړاندې جنګیږي، آیا رښتیا هم وسلوال طالبان دي او که یا ځینې قاچاقبر او نور کسان هم په دې ناامنیو او بې نظمیو کې لاس لري؟
دولتي چارواکو چې کوم معلومات ورکړي هغه وایي چې د وسلوالو یو تمویلوونکی منبع خپل د رشیتو په قاچاقبر دي چې هغوی ته درنې وسلې ورکوي، هغوی ته پیسې ورکوي او د هغوی د سپلای یا د امکاناتو د لېږد شرایط برابروي. په عین حال کې دوی وایي چې په ځینو سیمو کې هغه قانونه چې په ساده ډول د استفادې وړ دي د هغوی نه هم په ډېره پیمانه پیسې طالبانو ته لاس ورځي او همدغه د دې لامل شوی دی چې هغوی وکولی شي خپل سپوک یو ځل بیا د ډېرو پیسو او شو امکاناتو په واسطه تر منتجان کړي او جنګونو ته زور ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د هلمند د مرجع ولسوالۍ د مرکز ودانی نیولې ده. البته چارواکو په رسمي ډول دغه خبرونه تر اوسه پورې تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 0 بجو پیلېږي او د ماښام تر 0 بجو پورې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازی او د ویب سټ آدرس مو د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او باسونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. د نا امنیو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویانو ستونزې هم زیاتې سوې دي. راپورونه وایي چې په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندز کې نا امنیو د نړیوالو مرستندویانو هلې ځلې اغیزمنې کړې دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
افغانستان ته چې تر څو کاله پخوا پورې د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو سیل ماتو، اوس د جګړو او ناامنۍ د زیاتېدو له کبله غیر حکومتي مؤسسې یا این جی اوګانې خپلو دفترونو ته کارکوونکي په اسانه نشي موندلی او زیانمن شویو سیمو ته د حیاتي مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان له څو کلونو راهیسې په جګړو او طبیعي پیښو کې ښکېل دی. د وروستۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 160 تنه مړه او په زرګونو نور بې کوره شول. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت ساتلي دي او د ناټو پر ځواکونو یې فشار ډېر کړی چې په افغانستان کې د اوسېدو موده اوږده کړي. تر 2009 میلادي کال پورې افغانستان سره لدی چې خطرناک خو د بهرنیو کارکونکو لپاره ګټور ځای ګڼل کېده. اوس افغانستان په نړۍ کې د مرستندویو مؤسسو لپاره په یو خورا خطرناک هیواد بدل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخې نړیوالې خیریه مؤسسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو لپاره د مامورینو په ګمارلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې پوستونه له مودو راهیسې تش پاتې دي. په کابل کې د یوې فرانسوي غیر حکومتي مؤسسې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په مرستندویو مؤسسو کې د کار د کاندیدانو لپاره پکار دی چې ډاډ ورکړی شي چې څوک د دروازې مخ ته ځان نه الوزوي. د افغانستان په شمال کې له وروستیو پیښو د طالبانو لاسته د کندوز ښار لویدو او په دغه ښار کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون له بمباري کېدو وروسته یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان په شمال کې فعالیت درولې یا هم محدود کړی دی. د کندوز ښار د وضعیت له بیرته عادي کېدو وروسته د نړیوالو مؤسسو د همغږي دفتر یا اکبر ویلي چې یو شمېر مؤسسو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنیه قومندان هغه راپورونه رد کړل چې په غو کې ویل سیوه دایش ډله په کونړ کې روزنیز مرکزونه لري. تفصیل د روح الله انوري خبري.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل دایش په کونړ کې هیڅ روزنیز مرکز نه لري او کوم راپورونه چې څو ورځې وړاندې یو شمیر رسنیو خپاره کړي وو له حقیقت لري دي.
دایش جای خدا نه داره په اساس فیصله علماي مو مشفیده مو بزرګوري قومي کې در
دایش په کونړ کې ځای نه لري. دا د قومي مشرانو، دینی عالمانو او سپینګیرو تصمیم دی. دوی وایي ځکه په کونړ کې دایش ته د اوسېدو او کار کولو ځای نشته چې له نورو وسلوالو ډلو یې کوم خیر نه دی لیدلی. قومندان وایي کوم راپور او اوازې چې په شیګل کې د دایش د شتون په اړه چا خبرې کړي هغوی له سیمې لري او له حقیقتونو بې خبره دي.
کسایی هستند که یا از دور صحبت های خود میکنند، خواهش شما ایست که صحبت های خود پس بگیرند.
یو شمیر کسان شته چې لری خبری کوي. زما ترې دا هیله ده چې خپل خبری بیرته واخلي او ځانونه په حقیقت پوکړي. دلته د راشي موږ خپل په سیمه کې اوسېږو او له نورو زیات معلومات لرو. حالات زمونږ په کنټرول کې دي. هغه وایي د کونړ قومونه او دولتي ځواکونه یو بل سره پوره همکاري لري او د همدې همغږۍ برکت دی چې په ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله حالات سم دي. امنی قومندان په داسې حال کې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې شتون ردوي چې څو ورځې وړاندې یو شمیر تصویري رسنیو داسې راپور خپور کړ چې د شیګل په ولسوالۍ کې داعش روزنیز مرکز لري او هلته ماشوم مانته د ځانمرګو بریدونو او جګړو روزنه ورکوي. خو د کونړ چارواکي او د شیګل اوسیدونکو بیا وایي چې دا راپور له حقیقت لري او یوازې هڅه شوی چې د شیګل پر امن ولسوالي بدنام کړي او هلته هم د جګړې اور بل کړي.
عمر در چې د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې په هغو کې ویل سیوي به دایش ډله په دې ولایت کې روزنیز مرکزونه لري. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورځپاڼې د یو شمیر افغانانو په قول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنګیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. د دې موضوع تفصیل له عصمت څاروان نه اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشتره اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنگیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په میمیاش کې وویل چې د سوریه د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لشترلشه 200 غړي وشل شوي دي. څرګندنه ده چې لمه میاشتې راورسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړی چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قومندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وې څاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. ورځپاڼه همداراز کاږي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سشکال په مني کې لږ تر لږه یو افغان چې عمر یې 14 کاله و په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین ورځپاڼې مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنگ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابوالفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یوه بېوصله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یوه سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلبکیول د دغه جماعت مخ ته قطار ولاړول څو نومونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابت کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې نو پیسې هم دې کتاب وړي چې ښه ژوند وکړي. نو مجبور است شیال تلاش شد. زه به تاسو داسې نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیما سوریې ته ولېږدوئ. دا داسې و چې دی خپله دغه شاخبار ایراني و، شاخبار نه و. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی و، ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایي ورکوئ او زه تاسو داسې مفته استوم.
څلرویشت کلن مجتبی جلالی چې په ایران کې زیږیدلی افغان مهاجر دی، په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړې ده. دی عکاس دی او وایي چې په مشهد کې لږ تر لږه د لسو افغانانو د جنازې مراسمو ته ورغلی چې ټول په سوریه کې وژل شوي وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې تر څنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د ده په وینا په ایران کې میشت اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریې جنگ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپله خاوره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبوره کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر یو میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپلې خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین ورځپاڼه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2011 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلېدو وروسته جوړه شوه، څو له افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیوا له حده یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سش کال په لومړیو کې ایرانی خبری رسنوی وویل چې د دې قولي اردو د غړو شمیر د 10,000 او 20,000 تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولی اردو ایرانی قمندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
عبدالله شوبان له کندهاره لیکلي، په افغانستان کې هر ورځ په لسګونو ځوانان ته بېرحمانه ډول وژل کېږي خو هیڅوک ورباندې بحث نه کوي. مګر ولې په غور کې د یوې نجلۍ وژنه د بحث وړ توده موضوع شوه؟ مرتضی قلمزوی بیا په خپل پیغام کې د غور له چارواکو غوښتنه کړې چې د رخشانی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د سنسارېدو موضوع وڅېړي. عبدالحق مدثر بیا د هلمند په نادالی او مارجې ولسوالۍ کې له روانو ناامنیو شکایت کړی چې د ده په خبره له کبله یې د خلکو عادي ژوند هم اغېزمن شوی دی. انجینیر حبیب الله کوچی له خوست نه لیکلي، د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټرونو له کموالي سره مخامخ یو. قاری هستی خان تندر بیا په خپل پیغام کې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د سولې په مسأله کې د پاکستان په ژمنو خطا نه شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي، پاکستان د تروریستانو په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي، ځکه نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې له هند څخه همکاري وغواړي.
دا واسطه سوزنی لاند لیکلی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره هند ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې هند ته د ملي امنیت د شورا د سلاکار له سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوګونی سیاست زړه ماتی شوی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ ګڼه کې پام دې اړه په یو خبر شي مطلب کې لیکلي چې راپورونه وایي هند ته به د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر پر مهال یاد هیواد له افغان حکومت سره د څلورو ایم آی 25 ډوله روسي سخت جنگي هلیکوپټرو مرسته وکړي. سرخط وړاندې په دې اړه د وی هندي سرچینې له قوله لیکلي چې نوې ډیلي افغانستان ته د خپلو هلیکوپټرو د ورکولو په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جان کیمبل سره هم خبرې کړې دي. خو لا روښانه نه ده چې دا هلیکوپټر به څه وخت افغانستان ته وسپارل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا په 2011 کال کې د کابل او ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون ترلاسیک وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان جنګي تهاجمي وسیله د افغانستان په واک کې ورکوي. ویسا د رویټرز له قوله په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې ښاغلی اتمر به دغه شان په هند کې د افغان ځانګړو ځواکونو روزلو د وړاندیز په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. نویسا هند ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه لیکلي چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په سر کې ښاغلي اتمر هند ته سفر وکړي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان د روغتیا چارواکو ګډه غونډه کړې چې پکښې د ډیورند پولی پور سره ماشومانو ته له پولیو څخه د ژغورنې د څاڅکو ورکولو د شپږو مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل له کوټې د برکول میخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان د سپین بولدک او د بلوچستان د روغتیا د وزارت چارواکو د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي په اړه یوه ګډه غونډه وکړه چې د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان استازیو هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په دواړو هیوادونو کې د پولیو د مخنیوي پر ګډو هڅو خبرې وشوې. د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز مشر ډاکټر آفتاب کاکړ هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ګډه غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پولیو د مخنیوي د پنځو مرکزونو د جوړېدو پریکړه وشوه.
موږ داسې پریکړه کړې دي چې یو خدای دې چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان تر افغانستان تر مابند شپږ پوینټس دي د برامچې چې واخه بیا تر ژوبه پورې پر دې به موږ ډېر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرینګ او سپرویژن کوو. دویم دا دی چې فرینډشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15,000 18,000 کشنیان موږ کورو. د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو پر دا ځای باندې دوه ځای موږ مختص کیو د نادرا کم ځای چې دی پر دې ځای به موږ ټیمان زیاتو بل چې تر نادرا او تر شل تر موږ یو کنټینر پروت دی پر کنټینر باندې به موږ شیډ جوړو دلته به موږ ټیمان دغه کو بقاعده موږ د آرمی ولا سره اوس میټینګ وسو.
په دې غونډه کې وویل څول جهار ورځ د پولیس دواړو غاړو ته شاوخوا څوار لزره تنه اوړي چې په هغه کې شاوخوا 900 هغه ماشومان وي چې عمر تر 50 کلونو پورې وي. خو وايي په هغه کې واځ شپږ سو ماشومان ته لګزن د ژغورنې څاڅکی ورکول کیږي او نور 300 ماشومان ځنې به برخي وي. د یونیسف د اړیکو د بکې مشر عبدالباسط غونډه ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه سیمو کې په خوا د هغو ماشومانو شمیر 10,000 وو چې کورنۍ د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکې نه ورکول. خو وایي اوس د مدني فعالانو د عامه پوهاوي تر کمپاین وروسته په دې شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی. ډاکټر آفتاب کاکړ وایي له دې وروسته به بلوچستان ته څیرمه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څاڅکې په یوه ورځ ورکول کیږي.
کمپاین به موږ داسې چې که د افغانستان خواته او که زموږ خواته دا به موږ په ټایم پر یو تاریخ باندې کوو چې آیا کوم مومنټ کیږي که زموږ خواته که د دوی خلک دلته راغلي هغه په کار چې ویل چې نیټ شي زموږ خوا ور هغه بعد دی چې پر ټي وي او پر ریډیو باندې موږ ځینې پروګرامونه کړي دي او څه نور جوړوو.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې د افغان او پاکستاني چارواکو دا درېمه غونډه ده چې په چمن ښار کې کیږي. تر دې وړاندې هم د پولیو د مخنیوي لپاره دوه غونډې سوې وي او ټاکل سوې ده چې پر روانه دسمبر میاشت کې به هم بیا دې ته ورته بل غونډه کیږي.
د طالبانو د نوې ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستي ته تیار دی.
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه او د سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
نن شنبه ده او ترشنه اسمان لاندې اونیس پروگرام د مپشن له دریو د مازیګر تر 15 بجو پرې له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوریدلې سي. که تاسو هم په دې اړه نظر یا پوښتنه لري کولای سي چې ازادي رادیو ته زنګ راوهئ. له پېښ په میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي او خپل نظر شریک کړئ را سره.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څو پروګرامونه په نظر کې لري. د کرهنې د وزیر اسد الله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړي مرکه کې واوري. د شنبې په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دا راپور هم درته لرو چې د خوست نوې شروال وي چې د شروالي په کارونه کې به اصلاحات راولي او د شهر د پرختیا لپاره به هڅه وکړي. دا راپور په څو شیبو کې اوریدل سي. بل راپور مودا دی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش پلار په خپل نوې کتاب کې د خپل زوی پر مرستيال او د وخت دفاع وزیر سخت انتقادونه کړي دي. خوست په افغانستان کې د سهار لسنیو بجې سوې د مهمو خبرونو سره خاتونه له سفي ولاستنک زینوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي. تمدنن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانستل شي. ویل کېږي دا بنسټ به له خلکو سره په فرهنګي او تعلیمي چارو کې همکاري وکړي. په غزنی ولایت کې د دنیا عالم په بمی چاودنه کې وژل شوی د غزنی چارواکي وی مولوی غلام جیلانی عرفانی په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو راډیو درلوده په موټر پسې د نخلول شوی ماین چاودنه وژلې. پاکستان ویل برېټانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د برته ورستولو توافق د ناسمې کارونې لکبل ځندولې ده. د چین او تایوان مشران په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړی وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. د فرانسې خبری آژانس وی د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې پر توري بکسې یا د معلوماتو ثبتولو باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکې کې ناڅاپه چاودنه شوې ده.
تاسو آزادی رادیو ته ورجاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې او د لسی خطرې غنه مخ کې ځینی راپورونه لرو. د بریتانیانو په شمول زرګونه سیلانیان له مصر څخه د وټو په حال کې دی. ورسته تر دې چې د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د روسی سیلانیانو الوتکې تیر او نه احتمالا د یو بم د چاودنې له کبله نسکوره سوي. بریتانوي سیلانیان د اضافي امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د مصر له شرم الشیخ سیاحتي شهر څخه د خپل هیواد پر لوري وخوځیدل. د رویټرز خبري ایجنسی په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
بهرني سیلانیان د امنیتي اندېښنو له کبله له مصر څخه د وټلو په حال کې دي. د جمعې او پنځشنبې په ورځو کې د برتانویانو په شمول سلګونه سیلانیان د مصر د شرم الشیخ خار د هوایي ډګر څخه خپل هیوادونو ته ستنسول. د برتانیې دا اقدام چې د خارته د خپل الوتکو تګراتګ ودراوه مصر یې چې د سیل او سیاحت په اوایدو ولاړ دی په غوسه کړ. روسیه هم د برتانیې د صدر اعظم په دغه اقدام انتقاد وکړ او ویل چې تر اوسه د هغو استخباراتي معلوماتو تفصیل نه دی ترلاسه کړی چې په اساس یې برتانیې دا تصمیم نیولی دی. د برتانی د صدرات یو ویاندو ویل چې په اضافي امنیتی تدابیرو کې دا هم شامل دي چې مسافر یوازې خپل لاسي بکسونه الوتکې ته داخلولای شي او نور بارونه به بیل انتقالیږي. برتانوي سیلانیانو د خپل چارواکو د دغه اقدام ملاتړ وکړ. ارګین د هغو سلګونو سیلانیانو څخه و چې د جمعې په ورځ د شرم الشیخ څخه د خپل هیواد په لور وخوځیدل. هغه د رویټرز خبري آژانس ته داسې وویل: حکومت مناسبه فیصله کړې، هغوی خپل هیوادوالو ته پاملرنه کوي. زه فکر کوم که چیرې تدابیر له دې هم ښه ترتیب شوی وای موږ ته به اسانه و چې ژر خپل کورونو ته ستنسو. په مصر کې د بهرنیو سیلانیانو د سلامتیا په اړه اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې څنګې د روسی الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. کچېره دغه ادعا سموي نو دا به لومړی ځل وي چې دغه ډله یو مسافر وړونکو الوتکه نسکوروي. یو شمیر سیلانیانو له مصر څخه د ستنېدو په محل وویل چې چارواکو د دوی د ساتلو لپاره ښه تدابیر نیولي وو.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د خوست نوې شروال وی چې د شروالې په پاکارونو کې به اصلاحات راولي او د شهر په پرختیا لپاره به هڅه وکړي. بل خو بیا په خوانی شروال رسنوي ته په یو غونډه کې ویل چې په تیر یو کال کې د شروالې اواید 40 میلیون افغانۍ ډیر سوي او د شهر د پاکولو کارونه هم چټک سوي. خو چارواکو د پوینه چې له شروالې سره لازمه همکاري نه کوله. نجیب الله الخیل ور باندې تفصیل لري.
د خوست نوې خاروال وایي چې په خاروالۍ کې د اصلاحاتو راوستل د ظرفیتونو لوړول د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د ښار پراختیا او د نورو ادارو سره د همکارۍ د فضا جوړولې په کاري لومړیتوبونو کې دي. انجینیر عبدالبصیر چې په یوه غونډه کې حکومتي مامورینو او قومي مشرانو ته ورپېژندل شو په خپلو خبرو کې له ښاریانو وغوښتل چې د ښاري خدمتونو په ښه کولو کې له ده سره مرسته وکړي.
اول اصلاحات د دې سره څنګ ته شروالۍ عواید لري ایمو ودا دا چې په دا کې به شفافیت ترمنځته کوو. بل برخه دی خری پرختیا د ایولی سه پام کرے دی درې پام کرے مو ودا د چې مونږ بو مونږ توسي بو ای خوست خار په ګډه پرخو په خار کې متحد د چې زبوی ټولې درو سره په همغږی ای خوست پرختیا ته دوام ورکو.
انجینر بصیر لدی دندې مخکې له 15 کلونو راپدې خو په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام سیمیز مشر وو چې دوه ورځې وړاندې د ولسمشر د 1593 غنه حکم پر اساس د خوست خاروال په توګه وټاکل شو. د نوی خاروال د پیژندنې غونډې ته خوست والی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې ویل چې
اوس هم درته وایم چې یوازې انجینر صاحب بصیر په دې شاروالۍ څه نشي کولای، خپلواک صاحب په دې شاروالۍ یوازې ځان باندې څه نشو کولای تر څو چې ټول لاسونه ورنکو. بنا احساس د مسؤلیت وکړو، کاغذ، پلاستیک، پیپسي بوتل اضافي دا په ښار کې ونه غورځو، د ښار د محیط په ښکلا کې ټول ونډه واخلو.
بلخوا د خوست پخواني ښاروال هم رسنیو سره په یو خبري ناسته کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه. خپلواک وویل سره دې چې یو کال ښاروالو خو په دې موده کې د خاریانو ستر ملاتړ او عملی همکاري ترلاسه کړې وه. په دې کال کې 3.5 میلیون افغانۍ عواید لوړ شوي ول. په اداره کې د فساد مخه نیولې وه او د ښار لپاره د 221 میلیون افغانۍ په لګښت 14 پروژې ډیزاین کړې وې چې د مرکزي حکومت څخه تایید ته منتظر ول.
میلیونه پیسې زموږ په بانک کې لرو. خروال من هیست یو 15000 پولیس صلاحیت لري چې د مصوبات شورای وزیران د قانون د خلاف دی صلاحیتونه دې مونږ اخیستل شوی دي. وسایل تاسو وګورئ زموږ وسایل شپږ میاشتې قرضدوی دي. دا د معنی لري چې باید پرمختګ مخاطر رامنځته نشي.
پخواني خروال کرامت خان خپلواک وړاندې ویل چې په تېر یو کال کې د ښار د پاکولو لپاره تر لسو پورې لوی حشرونه ترسره کړي چې لسګونه زره ښاریانو پکې برخه اخیستې ده او د ښار د سنسورولو لپاره لکونه نوي نیالګي کینولي چې د پرلپسې کنټرول او څارنې له کبله شنه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جورج ایچ ڈبلیو بوش چې د 1989
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوله برخه په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج ڈبلیو بوش پلار په خپل نوی کتاب کې د خپل زوی پرمرستیال او د وخت دفاع وزیر سخت انتخابونه کړی دي. جورج ایچ ڈبلیو بوش د خپل زوی مرستیال ډیکچینی خدایي او دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد یې یو متکبر همکار بللی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
جورج ایچ ڈبلیو بوش چې د 1989 او 1993 کلونو ترمنځ د امریکا جمهور رئیس وو، د خپل زوی د جمهوری ریاست د اته کلنې دورې او د عراق او افغانستان د جنگونو په هکله کلونه چوپتیا غوره کړې وه. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په خپل نوي کتاب کې چې د خپل ژوندانه کیسه کړې، له ځینو مسایلو پرده پورته کړې او د خپل زوی دوه لویو مرستیالانو باندې سخت انتقادونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې مشر جورج بوش د خپل ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي چې د امریکا پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی یو عقدهی سړی دی چې خپل شخصي امپراتوري جوړه کړې. هغه د غراز ویلي چې خپل زوی جورج بوش د دیک چینی د افراطي نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلی وو. مشر بوش دا هم ویلي دي چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد یې د زوی متکبر همکار وو چې د نورو نظریات نه اوریدل او پخوانی جمهور رئیس جورج بوش ته یې ناوړه خدمت کړی دی. مشر جورج بوش پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی څخه خپیژني چې په 1991 کال کې له کویت څخه د عراقي ځواکونو د بيستلو د جنگ په محل دفاع وزیر وو. جورج ایچ ڈبلیو بوش ویلی دی کله چې دیک چینی د ما د زوی مرستیال شو نو سخت توندلاری شو او بیا هغه سړی نه و چې ما پیژنده او ما سره کار کړی وو. مشر بوش وایي چې دیک چینی د خپل سخت محافظه کار میرمنې تر تاثیر لاندې وو. خدا منی چې خپل زوی چینی او رامسفیلد دواړو ته پراخه واک ورکړی وو او په ځینو مواردو کې داسې خبرې کړي چې د یو جنگ خوښونکي سړی تر خولې راوځي. نیویارک ټایمز لیکي چې مشر جورج بوش د خپلې بیوګرافي یا ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي دي چې زه د ځینو خبرو او څرګندونو په حق له چې هغه مهال شوي اندېښمن یم. ځینې دغه خبرې خپله د ما د زوی جورج بوش وي او ځینې نور یې د هغه د شاوخوا کسانو وي. مشر جورج بوش ویلي دي چې توندې او تیزې څرګندونې په اسانۍ سره د خبرونو عنوان جوړولی سي، خو حتمي نه ده چې کومه ډیپلوماتیکه ستونزه حل کړي. مشر بوش په ځانګړې توګه د شیطانی محور تر عنوان لاندې په 2002 کال کې د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش وینا ته اشاره کړې ده. په دغه وینا کې د امریکا دښمن هیوادونه عراق، ایران او شمالي کوریا شیطانی محور ګڼل شوی وو. مشر جورج بوش ویلی دی چې شیطانی محور او داسې نوري خبرې زه فکر کوم تاریخ ثابت کړ چې کومه ګټه نه درلوده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته‌ندام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام صحبت میکنیم و دوست عزیز در این برنامه دکتر صایب عبدالسلام ریحان، متخصص داخل اطفال، مهمان ما هستند و در مورد بیماری صحبت میکنن. دکتر صایب به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد سینه و بغل و زکام معلومات بدین که چرا اطفال به این بیماری زود مصاب میشن.
تشکر. ما بنابه خود زیاده با احترام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی دارم. خدا کنند که صحتمند باشند. سینه و بغل یا از ارتوز پیش اگر بگیم ریزش و زکام، یک حالت التهابی طرق علوی تنفسی که دماغ است، بینی است و گلو است که معمولا سبب اساسی و اصلی از این ویروس می باشه که خود گذر است. اگر در روزایی که ما و شما ریزش و زکام هستیم، اگر ما یاد بگیریم و یک ذره دان و بینی و لپار پاک نگاه بکنیم و از دود و گرد و خاک اجتناب بکنیم، انشاءالله که زیاد ممکن که سینه و بغل نشه. و اگر اینی گپا مراعت نشه، این حفظ صحت وقت زکام و ریزش مراعت نشه، نگه در این صورت ممکن که طرق علوی میکروبایش به طرق سفلی، یعنی شش و برانشی و تراخیا و این گپا انتقال بکنه و باعث سینه و بغل بشه. پس ریزش و زکام و سینه و بغل با هم لازم ملزم هستن. یعنی اگر هر انسان ممکن که اول ریزش و زکام شو و بعد سینه و بغل بشه. خب در شرایط حالی کابل و یا افغانستان ما شما میبینیم که گرد، دود، خاک، مشکلات و نبود حفظ صحه در خانه از یک نفر زیاد زیستن و غذاهای غیر صحی و همچنان امراض گوناگون دیگه و یا زدن سیگریت به شکل زیادش در فامیل، اینی گپا کلش باعث از این میشه که اکثر ما شما به سینه و بغل دچار شیم. و زیادتر از او موسم سرما هوا سرد شده و هر گاه که هوا سرد میشه تمام میکروبایی که در طرق تنفسی ما شما از به شکل اپورتونیستیک میشه که بعد هوای سرد فعال شوند و باعث التهاب طرق علوی تنفسی و طرق علوی سفلی تنفسی شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. کدام علائم نشانه ها علائم نشانه های امروز بیماری سینه و بغل چی است؟
خب چون گفتیم که زکام و سینه و بغل، در صورت اول زکام یک حالتی است که مریضا از سوزش بینی و دماغ گپا شکایت میکنن، از اوریزی از دماغ شکایت میکنن، حتی یگان بار بینی مریضان بند میباشه و تنفس سیله دارن. بعدا این مریضا از سلفه شکایت میکنن، سلفه و امراض سلفه ممکن که درد سینه موجود باشه و بعد از او اعراض علائم از سینه و بغلی است که مریض اگر تاو داشته باشه، دیده تنفس از زیاد میشه از نرمال، که معمولا اگر ما معمولا اطفال در نظر بگیریم باید مادرها و پدرها بفهمن که تعداد تنفس اگر نوزاد دارن، یعنی تا یک ماره ممکن که تا سه ماره تعداد تنفسشان اگر از 50 بالا شوه.
دکتر صاحب بعدا صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، نورالله از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. خیر ندیدم خلاص زابل روی خط هستم. بله
دکتر صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام.
بفرمایید برادر، مشکل تنه بگوین.
تشکر خواهم کرد. دکتر صاحب مثلا من میخندم زمان یه کسی رو به تکری شوال تو که زنی کنه ده دقیقه اونگوری هر شوال تکری بند پسند که دوست بریزه دوست بریزه بگنی که زنی کنه که ده هر شوال یه اونگوری خود در فدی دوست بریزه بگنی که زنی کنه که ده
برادر میشه سوالتان تکرار کنین؟ گرفته نشد سوالتان. صدایتان هم امیجایتان هم تغییر بتین، صدایتان درست نمیه.
بله اوتی اگر کسان بگیر
درست شد بفرمایید.
سوزلی دو زلی ګران وروره سینه بغل یو میکروبي حالت د هر وخت سمګو تاسو لدی او خراب او مطبوع هوا سره مواجه سو، یعنی یو څوک د بازار کې ګرځي خپل دغه پوز نه پټي یا پوز نه پټي او ګرد دود د تنفس کوي، ممکن دا سینه بغل باندې مصاب شي. تا ورور خود و د فکر ممکن په کابل کې دلته خلک څلور پنځه د فکر په کال کې سینه بغل شي، نو دا سینه خطرناک حالت نه ده. خو بیا هم توصیه ده چې باید کله چې دا ورور دی چیرته چې ګرځي کچره ګرد دود خوره چی هغه باید د محافظتي دغه په نظر کې ونیسي او ماسک شی ولري او په پوز کې واچي، ان شاء الله سینه بغل بنسي. او کچره زکام او رزش کې باید مایات زیات واخلي او کله په مخ ډاکټر سره دغه وکی چې دغه مشکل حل شي ان شاء الله. د زیات خطرناک خبره ده، ملاریا غونې ده، ملاریا غونې بار بار تکراریږي. ده
سلامت باشین ډاکټر صاحب، صحبت ما باقی مونده بود. اگر مریدم
باز گفتیم که معمولا ریزش زکام او ریزی از بینی و گپا و بعد سلفا زیاد مادرها زیاترن اگر اطفالشان یک بار هم سلفا میکنه اونها ور خطا میشن.
باز هم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت پروان. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکل تانه بگوید.
هم خیر باشید. من داکتر سر ندا بختنه و ما ویلی چه داغ زکان یا ریزش خلق کوئی چه یخ یو با تاوان مرتا کهی آیا دا خبره دیختیا دا او توشی نا پریز بود که بده مرز بانه چه اختصی اختصی داغ داکتر سر ندا بختنه و دیشتا بیتا کنم.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو.
خو گران اورورا، چون زکام و ریزش یا ویروسی حالت ده، یعنی په دې کې د وجود معافیت چټیږي او مریض مرزي کچیر مو تاسو په دې حالت کې پریز وکو یا خواړه سی ونه خورو، نو ممکن دا مریض مو تاسو دوامدار شي. په زکام مریضش کې هیڅ پریز دسته، حتی تاسو باید قوي خوراک وکي، ګرم شان مایات زیات واخلي نسبت نورمال حالت ته. فقط یوازینی پریز هغه لګر دود خور نه سی، هغه تاسو دغه د پوز التهاب خو نه کړد وایروسي سی په بکتری باندې بدل نسی. نور جته هیڅ پریز نه لري، دغه بیخي غلط افواد دي سی. اکثر خلک وایي سی ریزش کې فقط چای ډوډۍ وخوري، هغه کچیر دي لیوي خو موږ تاسو وجود معافیت چیر ده وایروس موږ تاسو باندې حمله کړل، بل خو تاسو موږ تاسو نور مزاو ته ضعیفو کچیر پریز کو. نو د ریزش زکام وخت کې ډیر قوی خواړه باید سی وخوري، هیڅ پریز نشته.
سلامت باشین، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام باشین،
خوب هستین؟ مشنام صدایتان، اسمتان، از کجا به تماس شدین بفرمایین.
ما از تماس شدم محمود الحق جاهد هستم، یک سوال داشتم از دکتر.
سوالتان مطرح کنه و صدای رادیوتان کم کنین، بعد از سوالتان پرسان کنین، بفرمایین.
درست
شده نارو بگوین.
دکتر یک سوال داشتم، ما یک دخترک دارم تقریبا ساله هست.
چند سال از بیدر؟
سال یک سال گذشته یک دو بار واکسین هم گرفت، واکسین سینه و بغل و این چیزا را در کلیم، ولی او از این پاسال از این یک سالگی بیدر تمام روزی بسار زکام هستن، یه های بینیش میره باز که دوان نتونه بازی سر پیدا میکنه، یک در سطح سفل هم برده میکنه سعی کردن دردی داره دوا دادن شه
امیار روز هفته همون دوهایی می نمیسود از دوشی، یک گره ضعیف هم هست. خب برادر، این مریضه که وقتی چیز میشه یا نفستنگی آورش پیدا میشه، سینهش هم صدا پیدا میکنه یا نمیکنه؟
نه فقط همین دیویش هوایش میره با یک دوام کنه، یک دوام نتونه با سا پیدا میکنه با گلونش تو یک در عوازش میگرد.
وزنش به اندازه دیگه تفلاور نرمال هست یا وزنش هم کم هست؟
نه یک
گره
قوی هست، راگستن و چیزا
بسا بگویم قوی هستم، منطور لاغر هستم، ضعیف از برمشکن هستم. خوراک اشتیا بگه پایش چطور
است بیدر؟ بیخی خوبش هست، اشتیاش خوبش هست. من میخواد توی لکه هم میگم از خود کنم که امیر چطور یک غذای بتن
استفاده کنم. این عملات اکثر از طرف شب میاد یا سر شب یا از طرف روز؟
از طرف روز، یعنی شب وقت میگریسه
خود. تشکر برادر. معمولا طفلک شما ممکن که یک حالت ما داریم به نام التهاب بینی توسط الرژی یا الرژیک رینایتس میگه. یعنی بعضی طفلک ها معمولا امرای پولین یا گرد گرد دود و خاک یا امرای گلوی گپا یا امرای حتی پت سمی مویکایی که از جاروی گپا خارج میشه، امرای زی ممکن حساسیت داشته باشه. پس خوبی است که شما چیزی را پیدا بکنید که طفلک شما به او حساسیت داره و این لام میشه که دوای ضد حساسیت برای دامدار بتین. و یا یگان باری تو میشه که بعضی طفلک ها معمولا از بینی بالا که به نام جیبا یا سوینه سیت میکنه، یا چون میکروبی میباشن و یا چون هر شب که میخوابن ام افرازات پشت گلون میه و گلون درد و زکام و ریس پیدا میشه. پس بهترین گپی است که شما برای دکتر سیب گوش و گلو یک مشوره بکنید، میمش ممکن گناه براتان یک عکس توصیه بکنه و مسینسه ایدش کدام چرک داشته باشه یا میشاید الرژی حساسیت داشته باشه.
زنده باشین دکتر سیب. برادر ما عبدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. مو گدا دکتر صاحب دا پتن دکتر تینا بهوال مو پدوا کی ا پدای ول سوالی کی دکتر نس د دولت به دکان کی دوا خرسی یش د امپنسلین پودر دی یا د سرین تشکاری دی بیا دا ور دو ایا دا توان لري کنه لري او بل یو محصول د غسل سوی د وسبت سوی د سر باندې یو دغه د فار کډاکټر تاسو یو مشوره راکړل
سر باندې سر باندې څه
ویډیو سر باندې سر په کوښنه باندې سوي د وسلو غټ ورڅوي د خپل سر باندې یوختار ناراضي
ګران اوروره اول خو د نامه ته خلغلی بعد لغینه چون ستاس ممکن د سینا بغل او د زکام رز استعمال فرق و نسای کولای نو بهتره بداوی چې کله ستاس مریض مریضیږي اول ډاکټر سره مشوره وکړي بعد لغینه دوا ورکړي چون ام بي سي یا سیفټراگزون دا ټول انټي بیوټیکونه دي یا د میکروب ضد دواګان دي او دا مونږ په ډېر سخت حالات کې مرزان توصیه کوو نو کچیر دا و هر څوک خپل سر توصیه کوي ممکن یو ورځ دا سراسي سستا سودا مریضان دي د دواګان سره مقاوم سي او بیا ممکن هیڅ دوا په تاثیر ونه کی نو دي دا ښه خبر دا چې تاسو لږ زحمت وباسئ هغه تر هغه ځای کې چې هلته ډاکټر یې خپل مریض بوزي ډاکټر صاحبان پی پویږي او هغه به تشخیص کوي. بل سوال هم دا ده کله چې د یو چا سر سوځيږي هغه جلد دغه ته سکار ټیشو وایي یا شخصي وینساج جوړيږي نو په هغه باندې هیڅ وخت وېختار نشنه کې یوره د داسې مشکل ده. نو بیا هم که تاسو زحمت باسئ نو زحمت به بیجایي چون دغه سر خپل هغه طبیعي حالت له لاسه ورکړی ده دغه جلد یې سوځېدلی هغه سکار ټیشو جوړه سوې ده چې په دې وخت کې ممکن په دې سر باندې هیڅ وخت وېختار نشنه نسی یوره.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما اختر محمد از بالا مرغاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم او دغه
او سره بیا د ونو باندې درد کوي او سره وروره مېده د سر سوځي نه سوځي تقریبا ورو ده مشکل دي مېده ده او چون ستاسو مېده کې کل چې خوراک کوي په خپل دغه خوراک سره یو کې شل دقیقې بعد مېده ور سره اسید فرازي کل چې اسید فراز کې نو د مېده پړسو او دا پیدا کیږي که خبره ده لغه شانس مېده د پاره خراب دي لکه نسوار سیګریټ یا مر چار سرکه شانه پریز وکي او کوشش وکي چې خوراک کم وکړي ول زر زر وخړي دوا او کچری بیا مشکل دی نو ممکن دی او داخلي ډاکټر سره عمل ته مشوره وکړو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. اطفال که د طفولیت زیات سینه و بغل میشه آیا د بزرگسالی هم بالای زیات تاثیرات البته منفی داره بالای زندگیشان و صحتشان؟
اراز والای می سینه و بغل گفتیم که معمولا طفلکا اگر بعضی مادرها اگر طفلکایشان در شب روز یک یا دو بار هم سلفا میکنه اما پیش ډاکټر می که طفلک ما سلفا میکنه باید مادرها و پدرها بفهمه که سلفا یک ریسپانس یا ریفلکس یا کسی دفاعی وجود است. وقتی که ما شما تنفس خودگرد خاکی گپار تنفس میکنیم و همین سلفا از که خارج میکنن پس سلفا یادی رو باید ناسی بغل فکر نکنن و باید تداوی نکنن و باید ورخطا نشون. سلفایی که اگر طفلکار به خوراک نمیمانه یا طفلکار معمولا از خواب میخیزنه و یا اینا را یا ممکن بعض طفلکا هم رای سلفا استفراق میکنن این سلفا باید تداوی شوه و زیادتر سلفا 95% ممکن در بیس گلوندر ریزه زکا میگپا باشه یعنی هر سلفا سینه بغل نیست. که یک موضوع اگر هم رای سلفا مریضا درد سینه داشت تعداد تنفسشان زیاد شد و مناخیران فیشان یعنی سراخای بینیشان واز و بسته میشد این به این معنی که طفلکا سینه بغل است و همچنان همین خود صدرشان باید پایین بالا بره، یعنی فرورفتگی از زیاد کم شوه یا تنفسشان به سختی شوه یا ناخونایشان سبز شوه، رو که بینیشان سبز شوه یا لبایشان سبز شوه، حتی بعضی طفلک ها ممکن که شیر مادر گرفتن دارن. پس این حالات هایی هست که اینا باید عاجل اقدام کنن و طفلک های خود باش پیش دکتر یا پیش خانه انتقال بدن.
زنده باشین دکتر صاحب فضل رحمان از زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خورجان پشتور از روی زابل
پشتور
خبر فضل رحمان دستر میشه سوال دی پختور که مشکل نست رو
قربان دکتر صاحب ما مشکل ده کتن فاسی دغه موضوع زنده نسی د خشنیانو از مرشیات او زخ په توای مازما ده مزاسی ده لطج پلار باندې نه راځي ستمې هر وخت د انسان باندې بس زګر می تخته د دې مبارک
تاسو کوم اول چنلری چار سیګریټ نسوار چنوي
نسوار ټوم بل عمل نه لرم
چلم چنوي وروره
نه نه نه
ساتنګي درته پیدا کیږي
ساتنګي
او ساده بند بند کی کله کله سی پولار ستړی کیږي
بس ستړی سم ستړی کیږي نو تا ډیر آسان ستړی کیږي
او د شپې لخوا د شپې لخوا بالښت چی چی ټیک دی کجی کیږي وروره
دا سیمانه نه دی ستې نه دی
د شپې لخوا خو دا ساتنګي له خوب نه راويخي
راځي چې څنګه کله راځم بس د ما مو دوی بس ستل
عمر به څو کال وروره
ما غران دا د نزدې خاص ته ستې باندې د پلارې ګسره نزله راځي
مال عمر به څو کال وروره
دیس کال
خا فشار د کله چې کړی دا
فشار مې د مسجل برابر فشار دی وو
نو ګران وروره ستا ممکن دا پورته ما مخکې هم وکړل چې دا د پوز نه پورته سوري دي چاغې د جیبونه ساينس وایي دغه ساينس وظیفه هم دا چې کلم غو تاسو دغه یخ هوا تنفس کوو یا ګردار هوا تنفس کوو دغه هوا پاکي او هوا مرطوبه کی متاسس سره برابرۍ نو کله کله دغه ساينسونو سي چرکو کی یا ډک سينو د پوز بندي او معمول موږ تاسو تنفس لخلینه کوو کله چې د شپې ود کیو هم دغه چرکی فرازات شاته راځي د غته پوست نزل جب وای یا د پوز شاته د افرازات راځي د شپې هغه میکروبي افرازات دی بس کوم تاسو تن سرونه یا ستونه په درد کیه او دا مشکل پیدا سي نو که خبردار تاسو یو د ګوشګول ډاکټر صاحب سره مشوره وکي هغه به تاسو یو د جيبو عکس واخلي که مشکل یو عام تداوي کی او تداوي ضرور خبر ده ځکه دا بیا ورسته نور مشکل درته پیدا کی ورور
زنده بشین دفتر صاحب زم یک شنوند دیگه مری خط هستن بله سلام علیکم
مرکم یا رزش دل یو نفر انتقالیږي
خا خروج نه واستری بشي د غرزه شو زکام چون یو وایرسي او مکروبي حالت ده کله چې موږ تاسو د اکثره په دغه تلویزیون کې امرازي او په دغه بنرو کې هم دا خصيسته چې کله وای تاسو پرنجای کوي یا کله تاسو خای کوي نو مخته د سوال شي ونی سي هم دغه خبره ده چې کله موږ تاسو پرنجای شي کوي د خولي لواب افرازات یا د پوز افرازات هم بل چاته انتقالیږي او دا مطلق رو ده خبره ده چې کله موږ تاسو غرزه شو زکام پیدا کیږي کله چې پرنجای کوي یا ټوخیږي باید په پوز باندې د سوال شي ونی سي دا افرازات مطلق بل جهت انتقالیږي او سخت ساری ده خوري
زنده باشین دکتر صاحب بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم
و سلام محترم رسولم ده ابرینا
بفرمایید صدای شما رو ما مشنویم
دکتر صاحب من مختن ده چې یو کاند نیم سیره یا د نیم سر درد لرم من دا در نه هیڅ رفتي
ا د سردردی وخت کې به وخت در ناراضي وخت کې کوي ور سره ورور
یو سترګې نه مې وخت وخه دی او یو اندازه مې غواګم سره باندې
او زه یو سره بد کیږي ورور
نه
پوزه خو سره نه باندې پوزه خو نه باندې ور سره
بس کوم طرف کې چې در دوی ما طرف ته ځنه باندې دا بل طرف
او استاد مشکل نیم سره نه ممکن ستام دغه د پورته د ساينسو چرک یو طرف ایدیت یونیلیټرل ساينوزایټس وایي یا د یو طرف د جیب التهاب نو دغه خبره ده چې ګوشول ډاکټر سره مشوره وکړي یا داخلي ډاکټر سره څنګه تاسو دغه تندې یو عکس واخلي ممکن چرکول یو د بیرډر اسانه تدوین لري ورور
ډاکټر صاحب مو مسلې کې قبلا مطرح کردم چې د طفولیت زیاتی نه
پاره دغه موضوعی ته بود کې گفتیم که اگر یگان سلفا داشته باشه مدارا باید برخطا نشوه نیست تمام سلفا سینه و بغل نیسته و سینه و بغل بر خود عراض علم در طوری که پیش یادواری کردم و گپ موضوع دیگه ای است که اطفال که در خورترکی سینه و بغل میشن دکایل بودن اگر اطفال که آسما برانشل داشته باشه ممکن در وقت دکولت هم اگر یا صحیح تداوی نشوند و کنترل نشن ممکن که این مشکل برش پیدا شود. ولی سینه بغل چیز حتمی نیست که یک کسی که در خورترکی سینه بغل میشه ممکن این تفلک شیر چوشک بخوره، ممکن چوشک خشک گرفته باشه، ممکن پدرها و مادرها در پشتوی طفل خود سیگریت بزنن، ممکن این تفلک بعضی غذای دستای چتل خودان خود بزنن و از گلوندرد شوه و الا این تفلک ها ممکن سوی تغذی باشه، معافیتشان پایین باشه که ایگه پا در کلانی نیست.
یعنی اطفال که سوی تغذی باشن یا زود مصرف
میشن؟ یا زود سینه بغل میشن. تفلک هایی که سوی تغذی باشه، تفلک هایی که از سه ماه یا از یک سال پایین باشه، تفلک هایی که شیر مادر نمیگیرن، تفلک هایی که شیر چوشک میگیرن، اینا زیاد سینه بغل میشن نسبت به تفلک های نرمال. پس چون وقتی که اینا کلان میشن این گپا دیگه نیست و ضروری نیست که این مردم با سینه بغل میشن تشویش باید نداشته باشن.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آل شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبري آل شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.